فرمان.
تشکر فاروق صاحب. د ازادي راډیو اوریدونکو د دې سات نیم ساته پښتو خبري مجلې ته شراغلاست ماشام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران مې سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د حبیبي آصف حبیبي په تخنیکی مرسته خبریږي. نن دوشنبه د 1404 هجری شمسی کال د سنبلې درویشتمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 14 نیټې سره برابره ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی غزنی ته رسېدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه یې پلټنې پیل کړې دي. همداراز د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې ډېر ژر دې د کمشنرانو د ګمارلو لپاره د غوراوي کمیټه جوړه کړي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له اجمل آنت څخه اورو.
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمروی افغانستان به د ملګرو ملتونو په ویایم او عمومي اسامبله کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ځان وژنې پیښې د اندېښنې وړ بللې دي، او د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د کډوالو بحران څېړي. دا ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې د افغانستان به د ملګرو ملتونو په ویایم او عمومي اسامبله کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. د ملي امنیت د شورا دفتر د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې کړي. ښاغلی اتمر ویلي افغان چارواکي به د ملګرو ملتونو په ویایم او عمومي اسامبله کې د نړۍ او سیمې د هیوادونو له استازو سره په کاري لاسته راوړنو، ستونزو او راتلونکو پروګرامونو خبرې وکړي. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر غنی غوښتي چې زر تر زره دی د دفاع د وزارت څوکۍ ته کاندید وزیر د رای اخیستلو په هدف د جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی همدارنګه د سترې محکمې د عالي شورا د پاتې غړو، د اساسي قانون په اړه عمل کېدو، د څار کمیسون غړو، د سرې میاشتې د رئیس او د لوی څارنوالۍ د معرفي کېدو غوښتنه هم وکړه. تر دې مخکې د دفاع وزارت او سترې محکمې عالي شورا غړیتوب ته کوم کسان ولسی جرګې ته معرفي شوي وو، ونتوانېدل چې د اکثره وکیلانو د باور رایې ترلاسه کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې د حقاني شبکې یو جګ پوړی قومندان وژل شوی. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کس د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې د القاعده ډلې څلور قرارګاوي هم د افغان ځواکونو لخوا له منځه تللي دي. د غزنی مرستیال والی وایي د غزنی په مرکزی زندان له حمله مخکې نږدې شل تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شي وو. محمد علي احمدي ازادي رډیو ته ویل دا کسان د کورنۍ امنیت پر ضد په جرمونو تورن وو. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تښتېدلو په اړه د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی استولې. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ځان وژنې پیښې د اندېښنې وړ بللې دي. د وزارت مرستیالې ناجیه طارق ویلي هڅه کوي د نورو اړوند ادارو په همکارۍ د ځان وژنې د پیښو کمولو ته کار وکړي. که څه هم میرمن طارق د ځان وژنې د پیښو ارقام ورنه کړل، خو د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مراسمو کې ویل چې د تیر کال په مقایسه اوس دغه پیښې زیاتې شوې دي.
یک تعداد ارقامی که ما از شفاخانه ها جمع آوری کردیم،
یو شمیر ارقام چې موږ د روغتونونو څخه راټول کړی دي، د دې ښکارندوی کوي چې د تیر کال په پرتله د پیښې ډیرې سوي دي.
افزایش یافته.
د روغتیا وزارت چارواکو ویل چې د تیر کال په افغانستان کې 2300 کسانو د بیلابیلو عواملو له کبله ځان وژنه کړې چې اکثره یې ښځې وي. د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران په بروکسل کې په یو بیړنۍ غونډه کې راټول شوی او د کډوالو پر بحران خپلو کې خبرې کوي. دا وزیران هڅه کوي د غزرګونو کډوالو د مسولیتونو د ویش پر سر خپلو کې شته اختلافات راکم کړي چې هر ورځ د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته داخليږي. همدارنګه دوی به پر هغه لار چارو غور وکړي چې ورسره د یونان، هنګری او ایټالیا په شان پر هغو هیوادونو د کډوالو بوج کم شي چې د کډوالو لپاره په لومړۍ کرخه کې پراته دي. د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو له غونډې مخکې د هنګری پولیسو ویلي سپتمبر په 14 نیټه د کډوالو دی وینوي سپې پترس کې 15,800 کډوال وره وخت دي. د سوریې فعالان وایي روسیه د سوریې په حالت کې ساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر په پراخولو کار کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي روسي پوځیان دغلته په یو پوځي هوایي اډه کې د ځغاستې د یو داسې لیکې په جوړولو بوخت دي چې لوی الوتکې وکارولی شي. د سوریې د بشري حقونو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي ښایي روسیه غواړي له دې لارې سوریې ته لا ډېر اکمالات ورسوي او یا دا پوځي هوایي ډګر په یو نړیوال هوایي ډګر واړوي. دا په داسې وخت کې کېږي چې په وروستیو کې د امریکایي چارواکو ترمنځ په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. بلخوا روسیې پراخ کلنی پوځي تمرینات پیل کړي. د روسیې دفاع وزارت د معلوماتو په حواله په دې تمریناتو کې 15,000 سرتیری برخه لري. له دوی سره په لسګونو پوځي جیټ الوتکې او سمندري بیړۍ هم دي. دا پوځي تمرینونه چې ورځې دوام کوي د روسیې په مرکزي پوځي سیمه کې د اورال غرونه او سربیا پکې شامل دي ترسره کیږي. د ډلې زمنیت د تړون د سازمان غړي هیواد په توګه قزاقیز وکونه هم په دې پوځي تمریناتو کې برخه اخلي. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د دې پوځي تمریناتو هدف د نړیوالو وسلوالو خلو سره د چلنه او د ناقانونه وسلوالو ډلو د ماتول لپاره د ډلېز امنیت د سازمان چمتواله دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د يهودانو د نوي کال په مناسبت هغوی ته په یو پیغام کې مبارکي ویلي. د مبارکي دا پیغام د حسن روحانی د ټوئیټر په اکاونټ خپور شوی دی. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر azadiradio.com او ریډلای او لوستلای سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د دې وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی غزنی ته رسیدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه پلټنی پیل کړی دی. په همدې حال کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت پر محبس د هر ډول احتمالي حملې د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولی دي.
زموږ کشمیر قانون ته مشتر ځای پر ځای دي پر وخت زمان خپل فعالیتونه کوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون له حکومت غواړي چې ډیر ژر دي د کمشنرانو د ګمارلو لپاره د غوراوي کمیټه جوړ کړي.
د انتخاب کمیټه د هغو اصلاحاتو په لړ کې جدي چې اصلاحاتو ځانګړي کمیسون یې وړاندیز کړي.
په نور موضوعاتو کې به واورو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځان وژنې پیښې ډیرې سوې دي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو او معلوماتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د دې وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی غزنی ته رسیدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه پلټنی پیل کړی دی. دا څرګندونه د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقيف خانو ریاست امنیتي څار مرستيال نن ازادي رادیو ته وکړي. تیر شپه یو وسلوالو د غزنی ولایت پر زندان حمله وکړه چې سلګونه زندانیانو ته د تیښتې لار هواره کړه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت چارواکي په ناغېړي تورنوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د غزنی ولایت له عمومي زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تېښتې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی د غزنی له زندانیانو څخه د 355 زندانیانو د تېښتې د څرنګوالي د څېړنې په هدف یاد ولایت ته رسیدلی او خپلې پلټنې یې پیل کړې دي. د دوشنبه په شپه یوه ډله وسلوالو مخالفانو د غزنی په مرکزی زندان حمله وکړه. سلګونو زندانیانو ته د تېښتې زمینه برابره کړه چې په دغه پیښه کې څلور پولیس وژل سول او نور ټپیان سول. د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقيف خانو ریاست امنیتي مرستیال تورن جنرال محمد عارف احمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه پلاوی چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ګمارل شوی و د حواله لارې د پیښې ځای ته رسیدلی خپل کار به پیلوي. پلاوی باید غزنی له سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ د پیښې پلټنه کوي. دوی باید د پیښې عوامل او څرنګوالی وڅېړي او وروستي تدابیر به ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تښتېدلو زندانیانو کې 148 تنه یې د کورني او بهرني امنیت پر ضد په جرمونو باندې تورن وو او پاتې 209 نور یې په جنایي قضیو کې په لاس درلودلو تورن وو. د غزنی د پولیسو په وینا د شپې شاوخوا دوه بجې یو شمېر وسلوالو مخالفانو د غزنی په عمومي زندان باندې حمله وکړه. لومړی یو انتحاري د زندان په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه او ورپسې نورو یې د زندان له ساتونکو سره جګړه وکړه چې د جنګ پر مهال یو شمېر زندانیان په تیښته بریالي سول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په پیښه کې سلګونه زنداني ملګري له بند څخه آزاد کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې پولیسو د زندانیانو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه درې تښتیدلي زندانیان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت په ناغېړۍ تورنوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون رئیس میرداد نجرابای وایي د کورنیو چارو وزارت نه دی توانېدلی چې کارونه په همغږي ترسره کړي.
له بده مرغه نن د کورنیو چارو وزارت د ناغېړۍ له امله د دښمن په یوه حمله کې د غزنی له زندان څخه 355 زندانیان تښتېدلي. په پیښه کې څلور پولیس شهیدان شوي او یو شمېر ټپیان دي. دا یو دلیل دی د کورنیو چارو وزارت څه ډول چې لازمه وه خپل دنده نه ده ترسره کړې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له زندانونو څخه کلکه څارنه کوي او د امنیت په خوندي کولو کې جدي عمل کړی. د غزنی له مرکزی زندان څخه په داسې حال کې سلګونه زندانیان تښتي چې په 2008 میلادي کال کې د کندهار له سرپوزي زندان نه شاوخوا 1000 تنه بندیان تر یوې ډله ییزې حملې وروسته تښتېدلي وو. دغه راز په 2018 میلادي کال کې حمله دغه زندانه د یو کینل شوي تونل له لارې شاوخوا 1500 بندیان چې ډیری یې وسلوال طالبانو وتښتېدل. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې باید د زندانیانو ښې ساتنې او څارنې لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیول سي څو دې ته ورته پیښو له تکرار څخه مخنیوی وسي.
په همدې حال کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر محبس د حملې د مخنیوي لپاره یې لازم تدابیر نیولي دي. چارواکي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې څو ځله پر دغه محبس هم حملې شوي او په سلګونو بندیان تښتېدلي. محمد صادق رښتینی له کندهاره راپور راکوي.
د کندهار د امنیت کمانډانی د امنیت امیر سمنمل رحمت الله ترافی وایي چې د کندهار پر محبس د دولت د وسلوالو مخالفینو د لویو او کوچنیو حملو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیول شوي. د امنیت د امیر په وینا په دغه تدابیرو کې د محبس ساتونکو ته مسلکي روزنه ورکول شوي، د کشفی ارګانونو سره وخت پر وخت تماس نیول کیږي او د بندیانو په منځ کې د کشفی ادارو د کارکونکو فعالیت دی.
د کندهار د زندان افسران ساترمنان ساتونکي مسلکي دي، خپل ښوونه او روزنه ترلاسه کړې ده او بل علاوه د دېنه شدید زموږ کشفی ارګانونو ته ورسره ځای پر ځای دي، پر وخت زمان خپل فعالیتونه کوي. پرته د دېنه پر چاره تر باندې د امنیت کمانډانی پرسونل په مختلفو پوستو کې یا په ځایو کې ورته ځای پر ځای دي. دغه زندان د امنیت په خاطر زموږ کشفی ارګانونه په دې توانېدلي دي چې په داخل کې د زندان دی خپل نفر ولري او پر وخت زمان مش چې پیښیږي موږ سره مرسته وکړي، پر وخت زمان موږ سره پوره کړي.
چارواکي دغه څرګندونې پر داسې مهال کوي چې تر دې مخکې څو ځله پر دغه محبس حملې شوي او په لسګونه بندیان تښتېدلي. پر محبس د حملو وروستۍ پیښه په غزنی کې رامنځته شوې چې د چارواکو په وینا تر 300 ډېر سیاسي بندیان چې د وسلوالو او ځان وژونکو حملو په تړاو نیول شوي به تر حملې وروسته تښتېدلي.
خبري مجله اوري.
د ازادي راډیو ده. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې ډیر ژر د کمشنرانو د ګمارلو لپاره د غوراوي کمیټه جوړ کړي. د دې کمیسیون مرستیال تاکید کوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات رانږدې کیږي او په کار ده چې د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. دا کمیټه به د جمهور رئیس د فرمان پر اساس د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران په ګوته کړي. اجرایي ریاست وایي دا کمیټه به په لږ موده کې جوړه سي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په تمه دی چې حکومت ډیر ژر د غوراوي کمیټه جوړ کړي سو د انتخاباتو د کمیسیونونو کمشنران په ګوته کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې په روانه اونۍ کې د غوراوي د کمیټې غړي وروبولي چې د دې کمیټې د جوړولو لپاره تیاری ونیسي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي چې که څه هم د دې کمیټې د جوړولو لپاره د جمهور رئیس لخوا نیټه نه ده ښودل شوې، خو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره په کار ده چې دا کمیټه ژر جوړه او په کار پیل وکړي، ځکه چې د کمشنرانو ټاکل وخت غواړي.
د چارو ادارو ته دنده ورکړل شوې چې د فرمان له مخې د غوراوي د کمیټې غړي وبولي چې کمیټه جوړه شي او له قانون سره سم دغه پروسه پیل کړي.
د غوراوی د کمیټې جوړول د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو له هغه وړاندیزونو څخه دی چې حکومت ته شوی او حکومت هم منلی دی. د غوراوی کمیټه باید د جمهور رئیس د تقنینی فرمان سره سمه جوړه شي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دا کمیټه به وه غړي ولري چې د انتخاباتو د سار د بنسټونو، د ښځو د حقونو، د رسنیو سترې محکمې، د بشر د حقونو او د اساسي قانون د پلي کېدو د څارنې کمیسیون استازي به پکې شامل وي. د غوراوی د کمیټې دنده ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمیشنران جمهور رئیس ته پیشنهاد کړي. پخوا تر دې د انتخاباتو کمیسیون هم د انتخاباتي اصلاحاتو پر کړنو انتقاد کړی و او ولسمشر ته یې د انتخاباتو د اصلاح لپاره یوه طرحه وړاندې کړې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې جمهور رئیس ته د دوی پر وړاندیزونو کابو درې اونۍ تیریږي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې د غوراوي کمیټه به په لږه موده کې جوړه شي.
د انتخاب کمیټه د هغو اصلاحاتو په لړ کې ایجادېږي چې اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون یې وړاندیز کړی. حکومت ټول وړاندیزونه البته هغه چې پر موافقه سوی ده تعقیبوي. پر دې پروسه باندې په صورت سره کار دوام لري تر څو ډېر ژر دغه پروسه پای ته ورسېږي او تر هغه وروسته موږ د راتلونکو ټاکنو وخت ته د کمیټې پر ایجاد باندې هم کارونه پیل شوي دي، تعقیبېږي او پای ته رسېږي.
دا هغه هڅې دي چې د انتخاباتو کمیسیونونو پرې انتقادونه کړي دي. اجرایی ریاست وای د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې اعلانول به د انتخاباتو د نوي کمیسیون صلاحیت وي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتي کمیسیونونو اختلافات به څه نتیجه ورکړي، خو نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې که په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رامنځته نه شي مالی مرستې به ورسره ونه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا آزادی رادیو ده پا افغانستان که لازاد رسنیو چه خدم لاتر اداره یا نیوه نیوه مندن شید چه اوز هم په هیواد که خبریالان او رسنی لسانسور سر مخامخ دی. د دې ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن خبریالانو ته وویل د دوی په ټول پوښتنه کې راغلي چې حکومت سیمه ییز زورواکي د رسنیو مدیران وسلوال طالبان او یو شمیر نامعلومه کسان د دې سانسور عاملین دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مني چې په ځینو برخو کې سانسور سته خو زیاتوي چې حکومت په بشپړه توګه د بیان له ازادي ملاتړ کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نیوای چې د دوی ټول پوښتنه د افغانستان په 15 ولایتونو کې ترسره شوې او د سانسور په اړه له 315 خبریالانو سره خبرې او مرکې سوې دي. د دې ادارې رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د دې ټول پوښتنې نتیجه ښیي چې په رسنیو باندې سانسور تر ډیره د افغانانو په ژوند منفي تاثیر کړی. خاغلی خلوتګر په دې اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه او د ټول پوښتنې د نتایجو په اړه یې داسې وویل.
په اساس تحقیقی که ما انجام دادیم
د هغو څېړنو په اساس چې ترسره کړي مو دي 2 یا 3 کې پوښتونکو ویلي چې افغان حکومت ورباندې سانسور تحمیل کړی. وروسته سیمه ییز زورواکي د دې لامل شوي چې د افغانستان په رسنیو سانسور وضع شي. په دریم پړاو کې د رسنیو مدیران هم د سانسور باعث شوي. په څلورمه کټګورۍ کې طالبان او پنځم پړاو کې هغه خلک راځي چې په دې پورته څلورو ډلو کې نه دي شامل.
د نای چارواکی وای 2 یا 3 کې خبریالانو تاییده کړی چې په هیواد کې سانسور موجود دی. 4 لس 3 کې ویلي لږ سانسور شته او 4 لس 3 کې ویلي چې هیڅ سانسور نه دی موجود. دغه ټول پوښتنه چې خبریالان پکې پوښتل شوي ښکاره کوي چې په کندهار، خوست، فراه، هرات، غور، لوګر، لغمان، زابل، سمنګان او کندوز ولایتونو کې سانسور شته. په ننګرهار، بدخشان، کاپیسا، فاریاب او پروان کې خبریالانو ویلي چې لږ سانسور موجود دی، خو د بامیان، بلخ او بغلان کې پوښتل شوي خبریالان بیا وایي چې هیڅ سانسور نشته. له هغه 85 خبریالانو سره چې مرکې شوي 35 تنو یې تاییده کړی چې په کابل کې له ولایتونو څخه زیات سانسور موجود دی. نایوای څېړنه ښکاره کوي چې حکومت امنیتي خبرونه، سیمه ییز زورواکي، غیر قانوني فعالیتونه او طالبان د دوی پورې اړوند د تلفاتو خبرونه سانسوروي او خبریالان تر فشار لاندې راولي. خو خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وایي چې حکومت د بیان له ازادي بشپړ ملاتړ کوي، خو هغه وخت په سانسور لاس پوري کوي چې موضوعګانې محرمې وي او خبرول یې ملي ګټو ته زیان پیښوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له خبریالانو څخه د ملاتړ بنسټونو مسؤلین په هیواد کې د رسنیو فعالیتونه د تیرو یوولسو میاشتو په پرتله د اندېښنې وړ بولي. دوی له حکومت غواړي چې د بیان او مطبوعاتو له ازادي او د خبریالانو له فعالیتونو څخه ملاتړ وکړي او په دې برخه کې لازمي او جدي اقدامات ترسره کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځانوژنې پیښې ډېرې سوي دي. د دغه وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي چې د اړوندو ډیرو نورو بنسټونو سره یې یوه ملي ستراتیژي جوړه کړې تر څو له بېلابېلو لارو وکولای سي دا شمېره راکمه کړي. د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې د هیواد د ناوړه رواجونو له کبله ښځې تر ډېره دغه عمل ته مخه کوي او په افغانستان کې د ځانوژونکو 15 نوي برخه ښځې جوړوي. یوسف خان زدران په دې اړه نور راپور راکوي.
سږ کال که د سیاسي ځانمرګو بریدونو شمېر او له کبله یې اوښتي تلفات لوړ و، د عامې روغتیا وزارت د هغو کسانو په شمېر کې هم د زیاتوالي خبره کوي چې له نړۍ یې زړه تور او ځان وژنې ته مخه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي چې سږ کال د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځي چې د تیرو کلونو په پرتله د ځان وژنې پردې پیښې ډېرې شوي دي. اغلې طارق وایي له دې سره چې دا شمېره لوړه شوې، څېړنې ښیي چې د ځان وژنو د مخنیوي او ژوند ژغورنې لپاره ټولنو او ادارو هم لازم کارونه ندی کړی.
یک تعداد ارقامی که ما از شفاخانه ها جمع آوری کردیم،
یو شمیر ارقام چې موږ د روغتونونو څخه راټول کړی دي، د دې ښکارندوی کوي چې د ځانوژنې په مخنیوي کې کوم توپیر نه لیدل کیږي، بلکې د تیر کال په پرتله د پیښې ډیرې سوي دي.
افزایش یافته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې د ځان وژنې شمېره 2300 تنو ته رسیده. دغه وزارت د اړوند نورو وزارتونو او ادارو سره یوځای د ځان وژنې د مخنیوي، لاسنیوي او د ژوند ژغورنې تر شعار لاندې د دوشنبې په ورځ د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځله. ویل کیږي چې بیکاري، بېوزلي، په هیواد کې دوامداره جنګونه، د بشري حقونو سرغړونې، د ټولنیزو حقونو نه مراعات، ناپوهي او ګڼ نور هغه عوامل دي چې په هیواد کې ځان وژنو ته زمینه برابره کړې ده. د ښځو چارو وزارت وایي چې د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې د ځان وژنې ډېرې قربانیانې ښځې دي او په دغه هیواد کې د ځان وژنو 95% دوی جوړوي. د ځان وژنې د ناکامه پیښې یوه قرباني چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې ځان ته اور ورکړی و، خو ژوند یې ژغورل شوی.
بازم هیچ چیزی گفته نمیدونستم، به خاطر که یک زن بودم صدای خود کشیده نمیدونستم، مجبور شدم تل سر خود انداخته خود آتش بزنم.
هغه چې لای هم په بدن دو اور داغونه دی وای چې اوس پوشوي چې ځان وژنه د حل لار نه ده. له دې سره د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت وایي هغه کسان چې ځان وژنه کوي ډېرې د 14 څخه تر 19 کلونو پورې عمرونه لري. د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات په دې باور دی چې د ملي ستراتیژي د عملي کېدو، بوختیا او رامنځته کېدو، د پوهاوي کچې لوړول او د ټولو ادارو ګډ کار کولی شي دا اندېښنه لرې کړي.
څوک چې ځان وژنه کوي هغه ناکام خلک دي. موږ له دوی نه وختنه کوو چې د ژوند د مسلو د حل کولو یو طریقه یوازې ځان وژنه نه ده، نورې ډېرې طریقې کې دي چې هغه کې کامیابیدای شي. هغه قانوني اسلامي لارې دي، هغه ته باید توجه وشي.
په داسې حال کې چې ځان وژنه په نړۍ کې یوه نه حل شوې موضوع یادیږي، شمېرې ښیي چې هر کال نږدې 1 میلیون کسان په دغه عمل لاس پورې کوي. له تیرو 15 کلونو راهیسې چې افغانان هم له دې عمله ځورېږي، افغان حکومت هڅه کوي چې د غونډو په جوړولو او د دغې ورځې په نمانځلو سره د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د ځان وژنې د احتمالي پیښو مخه ونیسي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري. د کونړ ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د پولیو پر ضد د واکسینو د تطبیق بهیر ښه روان دی او تر ډیره بریده له واکسینو څخه د محرومو کوچنیانو په شمیر کې کمی راغلی دی. خو ولسي وګړي بیا وایي چې لا هم په کونړ کې د واکسینو په تطبیق کې ستونزې سته. په دې اړه د باز محمد عابد په راپور په دې اړه د باز محمد عابد څخه نور تفصیل اورو.
که هم په تیرو کلونو کې د کونړ په کچه له شلو زرو څخه زیات ماشومان د پولیو له واکسین نه پاتې کېدل، خو چارواکي وایي چې د قومي مشرانو سره د جرګو او عامه پوهاوي له برکته یې په دغه ولایت کې له واکسینو څخه د محرومو ماشومانو کچه کې د پام وړ کموالی راوړی دی. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي مشال راډیو ته وویل له واکسین څخه د پاتې شویو ماشومانو ګراپ یې راټیټ کړی او خپلې هڅې لا پسې چټکې کړې دي.
موږ نه همیشه د پاره چې پاتې کېږي دا یو لکو پنځه څلوېښت زره یو لکو اته څلوېښت زره کوری زموږ راځي. د تیر کمپین کې په هغه مخکې کې اوولس زره او په دې بل کې درې څلور زره موږ راټیټ شوي، یعنې دولس زره دیارلس زره راکشوي.
د ډاکټر فضلي په وینا لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې داسې سیمې شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو پکې د پولیو په ضد د واکسینو بندیز لګولی دی. بلخوا د کونړ ولایتي شورا مرستیال جمال الدین سیار په لرې پرتو سیمو کې د پولیو له واکسین څخه د محرومو ماشومانو شمیره ډیره ښیي او زیاتوي چې په ګڼو سیمو کې کارکوونکي پیسې اخلي خو ماشومانو ته واکسین نه تطبیقوي.
داسې کارمندان هم شته چې پیسې اخیستل کېږي او هغو دلته راپور ورکوي چې هغه دلته مونږ هغه ساحې ته لاړو او واکسین هم وکړو، خو بدبختانه چې دغه راپور ورکوي خو بیرته د تعقیب او نظارت دپاره د دې هیڅ دغه نشته دی چې دغه واکسین په هغه ساحه کې بانډه کې رښتیا وشول که ونه شولو.
هغه په دغه برخه کې روغتیایي چارواکي پړه ګڼي او زیاتوي چې کلیوالو خلکو ته یې د واکسین د ګټو په هکله سم پوهاوی نه دی ورکړی.
مونږ سره شکایتونه شته د موجود دی، اسناد راسدي چې هلته عامه پوهاوی نه دی شوی، ځینې خلک بیخي واکسین هم پکې نه پیژني چې واکسین نه دی شوی، خو زوب چې دی د سیاتامی د ادارې دی.
خو د کونړ د عامې روغتیا ریاست دغه خبره نه مني او زیاتوي چې د کمپاین پروسه په مسلسله توګه تعقیبیږي. که څه هم سکل په کونړ کې د پولیو کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو تیر کال په غازی آباد ولسوالۍ کې یو ماشوم په پلج اخته شوی و او وړم کال په دغه ولایت کې د پولیو و پیښې ثبت شوې وې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان د ځوانانو د همغږي او پیاوړتیا شبکه وایي په هیواد کې بیکاری له یوې ورځې بلې ته زیاتیږي او که حکومت ورته تدابیر ونه نیسي روان وضعیت به په یو ناورین واوړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د ستونزې اوارۍ ته یې لنډ مهاله، منځني او اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب کړي او له عملي کېدو سره به یې روانه ستونزه کمه سي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
سره له دې چې په دې وروستیو کې ګڼو مدني فعالانو د کارګرانو مختلفو ټولنو، مختلفو صنفي اتحادیو او عامو خلکو د ځوانانو د بیکاری او اقتصادي ستونزو په هکله غږ پورته کړی، خو د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي چې دغه ستونزه له یوې ورځې نه بلې ته پراخیږي او که حکومت ورته تدابیر ونه نیسي روان وضعیت به په یوه ناورین بدل شي. د دې شبکې غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د ځوانانو د بیکارۍ د کمولو لپاره رغنده او عملي پروګرامونه نه لري. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې مشر عنایت ناصر وویل چې د هیواد د نفوسو 60% برخه له ځوانانو جوړه ده، خو له بده مرغه چې د حکومت د کمزورو پالیسیو له امله له دغه قوته ګټه پورته نه شوه.
دا بیکاری د افغانستان په امنیت ډیری پراخی او ډیری سخت اغیز شیندل دی. حکومت د بیکاری په مسله کې خاموش او سکوت پاته ده او ورځ په ورځ خلکو ناامیدۍ زیاتیږي. په داخلي مصلحتونو کې د حکومت شکیلتیا د دې باعث کیږي چې له دغه انرژۍ نه هیڅکله د هیواد په ثبات او پرمختګ کې ګټه ونه اخیستل سي. له دې نه وروسته به موږ خپل فشار په دولت باندې وارد کړو.
خاغلی ناصر وویل هر کال شاوخوا 400,000 ځوانان د کار جوګه کیږي، خو د کاري فرصتونه د نشټوالي له امله وزګار پاتې او له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. د غزنی د ولایتي شورا غړی فاطمه رحیمی وویل نن سبا د پوهنتونونو ګڼ شمېر محصلان هڅې کوي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي، دا ځکه چې د بیکارۍ د زیاتېدو له امله په راتلونکي بې باوري شوي دي. په دې غونډه کې داسې ځوانان هم حاضر و چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو کلونه کیږي چې له هڅو سره سره کار نه مومي. د متی الله احمدزي په نامه یو ځوان آزادي راډیو ته وویل
ما انجینری فاکولتا او کمپیوټر ساینس می لوستل. زه 2014 کې فارغ شوم. وزارت فواید احمد او وزارت زراعت د انجینری بخش کې غلري وزارت انکشاف اتحاد هلته ټول کارونه چې په اوبیتو باندې دي. ما څو ځلې سیویانی ورلیږلی هتا تر شرط لیست لاړو، خو هلته بیا داسې خلک کامیابي کې سیاحت څوارلسم پاس دی یا تجربه نه لري یا کاري وړتیا نه لري. مشکل غټ همدا ده.
د دې شبکې غړو پر ځوانانو دا غږ هم وکړ چې بهر ته د لتلو ډډه وکړي. د راپورونو له مخې اوس مهال په هیواد کې د مطلق وزګارو شمیر شاوخوا 2.5 میلیونه ته رسیدلی او هر کال په دې شمیرې لسګونه زره نور هم ورزیاتیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا ستونزه مني خو وایي چې د روانې ستونزې حل ته پلانونه ترتیب کړي او له پلي کېدو سره به پکې کموالی راشي. د دې وزارت وایاند علي افتخاري آزادي راډیو ته وویل:
ما امیدواریم که در کوتاه مدت از طریق این برنامه که ما شورای نیازمند نیروی کار کارگر بفرستیم.
هیله مند یو چې د لنډمهالو پروګرامونو له لارې خپل کارګران د خلیج هیوادونو ته ولیږو او په اوږدمهالو پروګرامونو غواړو د کارموندنې په دایمي زیربناو کار وکړو. دا پروژې به په هیواد کې د بیکارۍ ستونزه کمه کړي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله هر ورځ په سلګونو ځوانان د ایران او پاکستان له لارو هڅې کوي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. څېړونکي وایي حکومت دې د ستونزې کمولو ته د خصوصي سکتور او نړیوالې ټولنې مالي او تخنیکي مرستې جلب کړي او که نه روانه ستونزه به هیواد او حکومت ته ښې پایلې ونه لري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کابل کې شپږ نیمې بجې سوې. د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبرې مجلې پای ته رسېدلې. د دری خبرې مجلې لپاره زما له همکارې زرغونه منګل سره اوسئ.
با تشکر از شما ملاله بشیر. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجلی خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که وزارت داخلی افغانستان در مورد فرار زندانی از زندان ولایت غزنی تحقیقات میکنه. ایره هم میشنوین که رئیس ولسی جرگه افغانستان گفته که به منظور حل مشکلات موجود در کشور به تدویر یک نشست ملی و سرتاسری نیاز است. موضوعات دیگه خبری را هم میشنوین. ولی نخواست همکارم سلطان محمد سرور با خبرها با شماست.
وزارت داخله افغانستان به خاطر بررسی رویداد غزنی هیئت را به این ولایت فرستاده است. رئیس ولسی جرگه افغانستان با کمیسیون امنیت داخلی این جرگه وظیفه سپرد که به خاطر ناامنی های اخیر در کشور وزیر داخله را فرا بخواند. رهبران کشورهای معاهده امنیت دسته جمعی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گرد هم می آیند و وزیران داخله کشورهای اتحادیه اروپا امروز یک اجتماع عاجل برای بحث درباره بحران آوارگان دایر می کنند. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان به خاطر بررسی رویداد غزنی هیئت را به این ولایت فرستاده است. این وزارت با پخش خبرنامه‌ای گفته است که در این رویداد 355 زندانی از محبس عمومی غزنی فرار کردند. خبرنامه می افزاید که 148 تن از زندانیان فراری متهم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بوده و 207 تن دیگرشان به اتهام جرایم جنایی زندانی بودند. طالبان مسلح حوالی ساعت 2 شب گذشته بالای محبس غزنی حمله کردند. رئیس ولسی جرگه افغانستان با کمیسیون امنیت داخلی این جرگه وظیفه سپرد که به خاطر ناامنی های اخیر در کشور وزیر داخله را فرا بخواند. عبدالرؤوف ابراهیمی در جلسه امروز ولسی جرگه گفت اگر سخنان نورالحق علومی وزیر داخله قناعت کمیسیون امنیت داخلی را حاصل نکرد، در مورد استهزای او فیصله خواهند کرد.
کمیسیون امنیت داخلی مکلفیت داره در برابر ملت. هرچی عاجل وزیر محترم داخله را دعوت بتا در این راستا جلسه استجوابه خود داشته باشه.
ولسی جرگه افغانستان در حال تصمیم گرفته که در پیوند به ناامنی های اخیر در کشور وزیر داخله را به این جرگه فرا بخواند که در چندین ماه اخیر ناامنی ها در بیشتر مناطق افغانستان افزایش یافته است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک قماندان بلندپایه شبکه القاعده با 7 همکارش در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا کشته شدند. در خبرنامه‌ای که از سوی این اداره به نشر رسیده آمده است که این افراد در عملیات خاص نیروهای افغان در همکاری با نیروهای حمایت قاطع از بین برده شدند. ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از رئیس جمهور اشرف غنی خواست که هرچه زودتر نامزد وزارت دفاع را جهت کسب رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی در جلسه امروز ولسی جرگه همچنین خواهان معرفی اعضای باقی مانده شورای عالی ستر محکمه، کمیسیون نظارت به قانون اساسی، رئیس سرمیاشت و لوی سارنوال شد. رهبران کشورهای معاهده امنیت دسته جمعی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گرد هم می آیند. رئیسان جمهور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقزستان و روسیه امروز به دوشنبه می رسند. این اجلاس سران قرار است فردا آغاز شود، اما قبل از آن انتظار می رود این رؤسای جمهور ملاقاتهای دو جانبه با هم داشته باشند. مقامات تاجیکستان تدابیر امنیتی شدیدی را اتخاذ کردند. یک روز پس از اینکه آلمان مقررات جدید را جهت متوقف ساختن ورود آوارگان در سرحدات خود با اتریش روی دست گرفت، وزیران داخلی کشورهای اتحادیه اروپا امروز یک اجتماع عاجل برای بحث درباره بحران آوارگان تشکیل می‌دهد. این وزیران تلاش خواهند کرد که اختلافات خود درباره سهمیه پذیرفتن هزاران نفر از آوارگان را که روزمره به سرحدات ایتالیا، یونان و هنگری می‌رسند کاهش دهند. این گفتگوها روی توزیع 160 هزار نفر از آوارگان در دو سال آینده تمرکز خواهد داشت. در حالی که مردم روسیه منتظر نتایج رسمی انتخابات دیروز هستند، به نظر می رسد که این نتایج برای مخالفان سیاسی حکومت ارمغان خوب نیاورده است. نتایج اولی نشان می دهد که حزب برسر اقتدار روسیه متحد در انتخابات منطقه‌ای در سرتاسر کشور برنده شده و حزب کمونیست، حزب دموکراتیک لیبرال و دیگر احزاب نیز به کرسی‌های پارلمان دست یافتند. نتایج نهایی قرار است اواخر امروز اعلان شود. اتحادیه اروپا تعذیرات منع صدور ویزا و منجمد ساختن سرمایه چندین همکار بسیار نزدیک رئیس جمهور روسیه را مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد. این تعذیرات به خاطر نقش این افراد در الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه و شورش طرفدار مسکو در شرق اوکراین وضع شده است. و یک فعال کارگری در محبس در ایران وفات کرد. کلمه وبسایت مخالفین سیاسی حکومت ایران دیروز گفت شاهرخ زمانی 51 ساله در اثر یک سکته درگذشته است. این وبسایت مرگ او را نابهنگام خوانده است. آقای زمانی حکم حبس 11 سال را در زندان رجایی شهر در کرج شمال غرب تهران سپری می کرد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. وزارت داخله افغانستان در مورد فرار زندانیان از زندان ولایت غزنی تحقیقات می کند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که ناامنی‌ها در کشور مردم را نسبت به آینده‌شان بی‌باور ساخته است.
ایجاد باور در بین مردم، در بین ملت، این هم وظیفه تنها یک نفر و دو نفر در رأس حکومت نیست.
ولسی جرگه افغانستان میگوید که به منظور حل مشکلات موجود در کشور نیاز است تا یک نشست ملی با سرتاسری تشکیل شود.
در صورتی که توان و ظرفیت در وجود خود نمیبینیم، میتونیم با نیازهای قانونی به شورای ملی موضوع در میان بگذاریم.
وزارت داخلی افغانستان گفته هیئت فرستاده شده ای وزارت به غزنی در مورد فرار زندانی از محبس ای ولایت به تحقیقات خود آغاز کرده. معاون امور امنیتی ریاست محابس و توقیف خانه های وزارت داخله این مسئله را در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشت. حوالی ساعت 2 شب گذشته یک گروه از مخالفین مسلح با حمله بر زندان ولایت غزنی صدها زندانی را از اونجا فرار دادند. سحر لیبال جزئیات دارد.
تحقیقات به خاطر رویدادی که در آن صدها زندانی از محبس ولایت غزنی موفق به فرار شدن آغاز شده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید هیئت فرستاده شده این وزارت به غزنی به هدف دریافت عوامل و چگونگی رویدادی که در آن 355 زندانی از محبس این ولایت فرار کردند به کارش آغاز کرده است. یک گروه از مخالفان مسلح شب گذشته با حمله بر محبس ولایت غزنی صدها زندانی را از آنجا فرار دادند که در این رویداد 4 مهاجم و 4 پلیس کشته و 7 پلیس دیگر زخمی شدند. دوران جنرال محمد عارف احمدی، معاون امور امنیتی ریاست محابس و توقیفخانه های وزارت داخله افغانستان، امروز دوشنبه در صحبت با رادیو زادی در مورد چنین گفت:
حیاتی که در جانب وزارت محترم امور داخله توظیف شده، اونا توسط هلیکوپتر انتقال شدن و محل اونا کار خود آغاز میکنن. طبعا روی یک گزارش پلانی که خودشان در اوج هستن در همکاری با مسئولین ارگان های محل ولایت غزنی کار خود انکشاف میتن برای عوامل و علت ها و تدابیر بعدی که چه اجراات میکنن.
وزارت داخله افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که 148 تن محبوسین فراری متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بوده و 207 تن دیگرشان به اتهام جرایم جنایی در حبس به سر میبردند. در اعلامیه همچنان گفته شده که 436 محبوس در زندان ولایت غزنی در حبس به سر میبردند، اما در حال حاضر 81 تن از محبوسین در این محبس زندانی اند. بر بنیاد گزارش پلیس غزنی حوالی ساعت 2 شب گذشته گروهی از مخالفان مسلح بر محبس ولایت غزنی حمله کردند. گفته شده که ابتدا یکی از مهاجمان خود را در برابر دروازه ورودی محبس منفجر ساخته و سپس درگیری میان محافظین محبس و مهاجمان آغاز شده که در جریان درگیری تعداد زیادی از محبوسین از محبس فرار کردند. طالبان مسلح گفتند که این حمله را به کمک 10 تن از افرادشان انجام دادند و 400 تن را از محبس غزنی فرار دادند. در اعلامیه وزارت داخله آمده است که نیروهای پلیس عملیات ردیابی محبوسین فراری از محبس ولایت غزنی را آغاز کردند و تاکنون 3 زندانی فراری دوباره بازداشت شدند. اما برخی از اعضای ولسی جرگه وزارت داخله افغانستان را به خاطر حادثه فرار زندانیان از محبس غزنی متهم به بی‌کفایتی می‌کنند.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته که ناامنی‌ها در این کشور مردم نسبت به آینده‌شان بی‌باور ساخته. ای در حالی است که ولسی جرگه افغانستان گفته که حکومت وحدت ملی تا حال در مورد کارکردهای خود پاسخ به سوالات مردم نداده. در این حال شماره از کارشناسای افغان میگن که ناامنی دلیل جدی بر تأخیر در کارهای حکومت وحدت ملی میباشه. تمیم اخگر جزئیات داره.
در حالی که به یک سال شدن حکومت وحدت ملی چند روز باقی مانده، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی می گوید که وضعیت ناگوار امنیتی یکی از بزرگترین موانع بر سر راه این حکومت بوده است. آقای عبدالله روز دوشنبه در نشست هفتوار شورای وزیران گفت که وضعیت ناگوار امنیتی در کشور در نزدیک به یک سال گذشته مردم را نسبت به آینده بی‌باور ساخته است. رئیس اجرایی از تمامی کارکنان حکومت خواست تا برای جلب اعتماد مردم بالای حکومت وحدت ملی صادقانه تلاش کنند.
متاسفانه حوادث امنیتی هم که تحمیل شدند بالای مردم افغانستان این سبب ناباوری یک قشر وسیع از مردم افغانستان نسبت به آینده شده که من فکر میکنم که مهمترین چالش من همین مسئله را میدانم. پس ایجاد باور در بین مردم، در بین ملت، این هم وظیفه تنها یک نفر و دو نفر در رأس حکومت نیست. همه کارکنان دولت، همه مسئول در هر سطحی که از مسئولیت قرار دارند متناسب با سطح مسئولیتشان وظیفه خود ادا کنیم.
آقای عبدالله همچنان میگوید که در یک سال گذشته حکومت وحدت ملی پیشرفت‌های خوبی داشته، اما با گفته وی طوری که لازم بود این کارکردهای حکومت به مردم رسانیده نشده است. حکومت وحدت ملی در 29 سپتامبر سال 2014 میلادی با انتقال مسالمت آمیز قدرت از حکومت قبلی شکل گرفت. این مراسم تألیف رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله تعهد سپردند که در زندگی مردم بهبود را به میان می‌آورند. اما شکایت از جناب مردم وجود دارد که این دو تن به تعهداتشان عمل نکردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه در نشست عمومی این جرگه در مورد کارکردهای رئیس جمهور و رئیس اجرایی چنین گفت:
مخاطب میکنم به نمایندگی از ولسی جرگه شورای ملی افغانستان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس اجرایی را ده ماه از حیات ای حکومت وحدت ملی میگذره، هیچ گونه اجراءاتی مبنی بر پاسخگویی به شرایط به تقاضای مردم افغانستان بوده باشه نبوده.
شماری از کارشناسان امور سیاسی نیز میگویند که به دلیل ناامنی و بیکاری در کمتر از یک سال گذشته مردم رنج دیده، شماری از جوانان از کشور فرار کرده و یا با گروه های مخالف مسلح پیوستند.
از بیانات رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میریم به بیانات رئیس ولسی جرگه افغانستان که گفته به منظور حل مشکلات موجود در کشور نیاز است یک نشست ملی و سرتاسری تشکیل شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی امروز گفت که حکومت در راستای حل مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی عاجز مانده و از این خاطر باید مشترکاً بر بیرون رفت از این مشکلات گام برداشته شود. از طرف دیگر شماری از کارشناسان افغان میگن هر چند برگزاری یک نشست سرتاسری بر اساس گفته های آقای ابراهیمی کدام اساس قانونی نداره، اما اگر کلید برای حل مشکلات باشه چرا نه؟ ویدو برای کی جزئیات داره؟
ولسی جرگه افغانستان بدین باور است که ضعف حکومت سبب شده تا مردم در گوشه و کنار این کشور با مشکلات مختلف درگیر شوند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی در کشور اشاره کرده میگوید که نیاز است تا یک نشست ملی سرتاسری با اشتراک بزرگان قومی، مقامات حکومتی و اعضای این جرگه برگزار گردد. آقای ابراهیمی که در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه صحبت می کرد گفت که وضعیت موجود کشور دیگر قابل تحمل نیست و برای بیرون رفت از آن باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود.
در صورتی که توان و ظرفیت در وجود خود نمی بینیم می توانیم با نیازهای قانونی به شورای ملی موضوع را در میان بگذاریم، یک راهکار را با تشکیل یک جلسه مشترک با سی نهاد و رهبران احزاب و سران اقوام دایر بکنیم تا بتوانیم ملت خود در بودی امنیت، در بودی سیاسی، در بودی اقتصادی، در بودی فرهنگی دستگیر مردم خود باشیم.
آقای ابراهیمی میگوید که وضعیت امنیتی و اقتصادی در کشور با گذشت هر روز وخیم تر می شود و مهاجرت های اخیر صدها خانواده افغان بخصوص جوانان به بیرون از کشور نشان دهنده نارضایتی مردم از کار کرده حکومت وحدت ملی است. این در حال است که پیش از این شماره از احزاب سیاسی نیز پیشنهاد برگزاری یک نشست ملی را مطرح کرده بودند که تاکنون عملی نشده است. از سوی دیگر حکومت افغانستان نیز تایید میکند که در سال روان مشکلات امنیتی بخشای زیاد از کشور را متاثر ساخته است. در این حال شمار از کارشناسان افغان میگویند در صورتی که برگزاری نشست های بزرگ ملی با قانون اساسی کشور در مغایرت واقع نگردد، میتواند در جهت دریافت راه حل های مثبت مفید واقع شود. نصرالله استانکزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و یکتن از کارشناسان امور در مورد به رادیو زودی گفت
دولت مسئول رفع هر نوع نابسامانی ها و مشکلات موجود در کشور است که شورای ملی افغانستان از جمله ولسی جرگه هم جزی از اون است باید چارچوب قانون به حل مشکلات بپردازند. اما اگر چنین اقدامات صورت میگیرد در چارچوب قانون صورت نمیگیرد، در چارچوب اعلانات مردم افغانستان و حرکت های سیاسی میتونه صورت بگیره. هر اقدام از نظر ما که بتونه در افغانستان ثبات بیاره مشروع هست، به شرط ای که منافع ملی افغانستان صدمه نرسانه و در مغایرت با احکام و نصوص صریح قانون نباشد.
این در حال است که پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی نیز برای کنترل اوضاع موجود در کشور پیشنهاد برگزاری یک اجماع ملی را کرده است. تحلیلگران افغان میگویند که حکومت باید برای کنترل اوضاع کشور در نخست باید اصلاحات را از خود آغاز نماید. آنان پیشنهاد میکنند که حکومت باید مانع فعالیت های افرادی که در صدد ایجاد بی‌اعتمادی میان مردم و حکومت و مختل ساختن اوضاع داخل نظامند شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:47 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با ماستین. قمندان امنی ولایت لوگر از تصرف یک مرکز بزرگ آموزشی و عملیاتی طالبان در ولسوالی محمد آغا خبر داده و گفته که در 10 سال گذشته اجازه نداشتند که در این منطقه عملیات راه اندازی شود. ای که چرا قبلا عملیات نظامی در اینجا صورت نگرفته؟ همکار مقیم نایب مصاحبی را با جنرال داود احمدی قمندان امنی لوگر انجام داده و نخست ازش در مورد عملیات پرسیده.
ولایت لوګر ولسوالی محمد آغا خیریه زرغونشاه یک عملیات مشترک اردو پولیس و امنیت ملی داشتیم با مسای مشترکه تقریبا 7 روز دامه کرد این عملیات دستاورده خوبی داریم سلای سکیلا و سعید بمای انفجاری واسکتای انتحاری و سلای خفیفه مهمات ذخایر مهمات به دست آمدن ما الحمدلله پولیس نه زخمی داره و نه شهید داره و به تعداد 27 نفر مرده طالب ها به جای مانده و 33 نفر زخمی
این عملیات چه وقت انجام یافته جنرال صاحب؟
به تاریخ 10 سنبوله شروع شد به 17 سنبوله خاتمه یافت
جنرال صاحب گفته شده که برای نیروهای افغان اجازه قبلا اجازه داده نشده بود که در این مرکز عملیات کنه مشخص گفته بودند که رئیس جمهور کرزی گفته که در اینجا عملیات نکنین شما این موضوع رو تایید میکنین؟
ما این موضوع رو تایید میکنیم مدت 10 سال در اون منطقه عملیات صورت نگرفته یکی از همکارای ما که پرسان کردیم گفتن که امر موجود است در مورد از اینکه مرا در این منطقه از عملیات منع کرده بود
امر کجا؟ مقام ریاست جمهوری یعنی امر خود رئیس جمهور؟
امر خود رئیس جمهور سابق بوده
دلیلش در این امر گفته نشده که چرا این عملیات باید صورت نگیره؟
دلیلش واضح نیست نیز خودشان است شما میتونین منعیسی جورنالیست از آقای کرزی پرسان
مصاحبه بود با جنرال داوود احمدی قماندان امنی لوگر شنونده عزیز بر اساس یک خبر که تازه از ولایت سرپل به دست ما رسید گفته شده که در اثر یک حادثه امنیتی 3 نفر در این ولایت کشته شدند بیشتر از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل میشنویم که در خط تلفن با ماست آقای رحمانیار سلام و شامتان بخیر بفرمایید چه خبرهای تازه است
ما هم خدمت شما همکار عزیز سلام تقدیم میکنم چند روز قبل یک فرد مسلح شخص عراقی سوار بر رکشا بود در مقابل عزیزی بام در شهر سرپل با ضرب گلوله کشت پلیس 12 دقیقه بعد به محل حادثه رسید افراد مسلح عزیزی بام که شاهد صحنه بودند هیچ واکنشی از خود نشان ندادند حوادث مشابه طی هفته‌های اخیر بارها در این شهر اتفاق افتاده بود این فرد کشته شده قمندان نور محمد و یک تن دیگر کشته شد او یکی از قماندانان پلیس محلی کوهستانات سرپل بود که این قسم پیامدها و خامت روز از اون افزا در این شهر بوده و مردم همین لحظه نگران ساخته
با تشکر از شما عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل بود
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود زخمی هم افتیده بود
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که واقعات خودکشی در کشور در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته. ناجیه طارق معینی وزارت امروز در محفل تجلیل از روز خودکشی در کابل گفت که به خاطر کاهش موارد خودکشی در کشور استراتژی ملی را به همکاری برخی نهادهای دیگر تهیه کردند. در این حال وزارت زنان افغانستان گفته که اکثر زنای افغان به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند در جامعه دست به خودکشی می‌زنند که 95% واقعات خودکشی را همین طبقه تشکیل می‌دهد. آرزو غیاسی جزئیات دارد.
در حالی که تلفات برخواسته از حملات انتحاری و انفجاری در افغانستان در سال جاری بلند گزارش شده، وزارت صحت عامه نیز از افزایش میزان واقعات خودکشی در کشور خبر می‌دهد. ناجیه طارق معین عرضه خدمات صحی این وزارت در محفل تجلیل از روز خودکشی در کابل به رسانه‌ها گفت که واقعات خودکشی در کشور در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یافته است. وی همچنان گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد که نهادهای جلوگیری از خودکشی نیز در این خصوص کارهای لازم را انجام ندادند.
یک تعداد ارقامی که ما از شفاخانه ها جمع‌آوری کردیم نشان می‌ده که تغییرات زیاد در وقایع خودکشی کدام تفاوت زیاد را نشان نمی‌ده. به تناسب سال گذشته این واقعات نسبتاً افزایش یافته.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، وقایع خودکشی در سالهای اخیر به 2300 تن رسیده است. ناامنی، بیکاری، سرکشی از حقوق بشر، رسم و رواج‌های ناپسند، عدم رعایت حقوق اجتماعی، بی‌سوادی و برخی موضوعات دیگر از عوامل گفته می‌شود که زمینه خودکشی را میان جوانان فراهم نموده است. در این حال وزارت زنان افغانستان می‌گوید که 95% وقایع خودکشی را در کشور زنان تشکیل می‌دهند. خانم که به دلیل خشونت‌های خانوادگی با آتش زدن به خودش قصد خودکشی کرده بود، از گذشته‌اش چنین حکایت می‌کند.
خدا شایدم برم میگفتم تو زن خدا کلیت بگیر بزن به دیوالا بزن، همین قسم به جلو روی همونا مرم قسم لد میکردم و اونا تمسخر خنده میکرد و من مسخره میکردم. بازم هیچ چیزی گفته نمیدرسم بخاطر که یک زن بودم، صدای خود کشیده نمیتانستم، مجبور شدم تل سر خود انداخته خود آتش بزنم.
این خانم که هنوز هم داغ‌های سوختگی در بدنش موجود است گفت که خودکشی یگانه راه برای حل مشکلات نیست. در این حال معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید افرادی که دست به خودکشی میزنند میان 14 تا 19 سال عمر دارند. کمال سعادت به این باور است که تطبیق استراتژی ملی، بلند بردن سطح آگاهی مردم و همکاری همه ادارات زیربط میتواند در کاهش سطح خودکشی مؤثر واقع شود.
څوک چې جن وژنه کوي هغه ناکام خلک دي.
کسی که خودکشی میکند آنها مردمانی ناکام هستند. ما از آنها میخواهیم که یگانه راه حل مشکلات زندگی خودکشی نیست، بلکه راه های زیادی دیگری است که در آن کامیاب شدن میتوانید و آن راه های اسلامی است و با آنها باید توجه شود.
موارد خودکشی در سطح جهان یک مشکل جدی بوده و آمار و ارقام نشان میدهد که همه ساله حدود 1 میلیون تن در جهان دست به این عمل میزنند. کارشناسان افغان عقیده قوی مذهبی، روابط اجتماعی خوب، حمایت اعضای خانواده، موجودیت شبکه‌های اجتماعی حمایت کننده و فراهم آوری زمینه آموزش مهارت‌های سازش با مشکلات را از مهمترین روش‌ها برای کاهش معضل خودکشی در کشور می‌دانند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли.
One seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
فعالین سوریه گفتند که روسیه خط رنوی یک میدان هوایی در ولایت لازقی سوریه را گسترش می دهد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است دیروز گفت که نیروهای روسی یک خط رنوی طویل در نزدیکی میدان هوایی نظامی هومیمیم می سازند. ژکفر احمدی جزئیات دارد.
تیاره های بزرگ قادر خواهند بود تا در این خط رنوی نشست و از آن پرواز کنند. روسیه این خط رنوی را در ولایت لازقیه سوریه می سازد. رامین عبدالرحمن رئیس گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه می گوید ساخت و ساز این خط رنوی به آن معناست که اکمالات بیشتر صورت خواهد گرفت. به گفته عبدالرحمن یا هم آنها یعنی روزها میخواهند تا میدان هوایی هومیمیم را با یک میدان هوایی بین المللی مبدل بسازند. فعالان سوریه در حال از کار روی ایجاد خط رنوی در نزدیکی میدان هوایی همیمین خبر می دهند که نگرانی مقامهای امریکایی به خاطر افزایش فعالیت نظامی روسیه در سوریه در حال افزایش است. روسیه در جریان جنگ داخلی 4 ساله سوریه به عنوان متحد کلیدی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه شناخته شده است. روسیه میگوید افزایش فعالیت نظامیش در سوریه بخشی از تلاش بین المللی برای سرکوب تروریسم است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت که مسکو به ارسال تجهیزات نظامی به سوریه ادامه خواهد داد. لاوروف در گفتگو با برنامه خبری یک تلویزیون روسیه گفت ارسال تجهیزات نظامی ادامه دارد و ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه روسیه افزود متخصصین روسیه نیز به خاطر آماده سازی این تجهیزات برای استفاده و آموزش‌دهی برای پرسنل سوریه در مورد استفاده از سلاح‌ها حضور دارند. واشنگتن هشدار داده است که حضور نظامی روسیه در سوریه منجر به رویارویی با ائتلاف برهبری آمریکا خواهد شد. این ائتلاف گروه دولت اسلامی را هدف حملات هوایی قرار می‌دهد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا بر روز جمعه هشدار داد که حمایت روسیه از رئیس جمهور اسد ناکام می شود.
رادیو آزادی از 7 تا 7 روز هفته.
ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغونه منگلستان بسیار تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیویتان روشن بانین و درست تا 50 ثانیه بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست و از 7 شام تا 7 صبح رادیوی صدای امریکا را میتونین بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.